سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ کلاس دی رادیو نه اوري پیل کوو د دې سات په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ یخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسونیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کموم را نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریبان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړی. د خبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 3 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبري اژانس اي پي پي او دولتي ټلویزیون یې نن د سپتمبر 28 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر له 13 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبري اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خبر کړی. ل 2020 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید سبق مخکې د پاکستان د لری کړل شوی صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو یې د حملو نوې صفه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری کړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکېچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکه ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روس کوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې درې واړه ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعت مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب فضا کې د 340 ورځو له تیرولو وروسته ځمکې ته ستانه شول چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکراین په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنی ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې او لک تر لږه شپاړس ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر منوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه چې براسره واوري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
دا به هم اوري چې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې زموږ کارونه ډېر کم شوي دي، حق مخکې باندې نه رسي او زموږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی، د جو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبانو او د طالبان حکومت په هیواد کې د نننه رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز بولي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي، چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی په دغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړي چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د نننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل،
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګردې مسلو کې راوغواړي، او لاغه پرته دی نو څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړی وي، هغه رسنۍ چې له هېواد بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونکړي او په بحثونو کې ګډون ونکړي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول کې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤلین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په ساده ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بلخوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي له دغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تېره ورځ یکشنبه د سپتمبر 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 28مه په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوي او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملي کې د اوسېدو د سند موده درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دای زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که مگه
لبد مرغه پدی اړه ډیره زوریږم، شپه او ورځ وایم چې که کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم ورسره مخ یم. له کوربه هیواده غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت با ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګل توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستنه شو او هغه لږه ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سخت روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې زموږ لپاره غږ پورته کړئ،
به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امنو هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په دې اړه نور حال ابدي سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مو مې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول آخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، په نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
سره یک دروز تشرخانه تلانی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی یې په خوارځواکۍ اخته دی.
دینه خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکله یو کلنو چاغک و اوس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای وو لاس کې بند ورته واچ ویلې چې خوارځواکۍ دی. شنشنه پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په اوسط ورته ووایم زموږ حضوري شفخانه کې د پکتیا حضوري شفخانه کې د ورځې تر 15 څلوېښتو پورې ماشومان بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، زکه زیاتره کوچان او زیاتره خلک چې ګردیز لګیاخته د زیه کړه کې بل ځای ته نو شمیرې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذی کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذی لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له عمل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدیدې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي د حملې به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او 122 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې دي چې په لبنان کې دننه حملې پراخوي. ګالنټ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلی پوز په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوز ویان اوی چای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي لبرید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووزي ترلاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداری ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري دې پوښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنی یرغل هم وکړي کنه، په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرایلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د غزې د کړکیچ له پیل راهیسې ساری نه لري، او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس د ازادي راډیو .com، هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په ورزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغانو د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار باندې کلک بندیز لګولای دی. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولای، بلکې ساتنه، پیرل او پلورل یې هم منع کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه راپور زمونږ همکار لسیمی چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په ارزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هر هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوي دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جیو ښکار مطلقاً ډول بندي. دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بندي یا په جال باندې بندي یا په باندې، په مطلق ډول بندي، صرف نیول، رانیول، خرڅول یې مطلق بندي.
په ارزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دې اړه وایي خلکو ته یې د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د ارزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کې، دا خو هېڅ دغه نه دی. نجیو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کی، نو دا د انده لپاره ډیر تاوان دی. اوس موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثره نسلونه یې اوس نسته درېدلي دي. نه
د ارزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې وروسته لدې د 15 دقیقې بحث